لا يزهر كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شبکه‌کنن، مافیای داخلی، اینا در مجموع شبکه‌ای بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام‌ها کار میکنن.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کنړ ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوی دی.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم نه دي شوې.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول کوم مهارتونه ته اړتیا لري، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي، د چپېړو ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله ښوونځی راڅخه پاتې شو.
انجمان نشې شروع کړو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس له پولیسو سره چالاکی کوي؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کوم.
نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درې کسې د جیبونه تلاشي کوم. دا چی دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یوه شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې لسیمې په تیره بیا میانمار او افغانستان څخه دې هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندو نومې یوې هندي ورځپاڼې د نشئی موادو د قاچاقو یوه شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه یې نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا یې له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو له مخې وروستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوي او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند د پنجاب ښار ته قاچاق شوي او هلته نیول شوي دي. دا نشئی مواد هیروین دي چې 3000 کیلوګرامه کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوي او هلته د همدې شبکې څلورو هندیو غړو ته سپارل شوي دي. هغوی له پولې څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولی شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکارۍ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه
څوک چې د نشئی موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوې شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړولې په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسېدلې ده.
د افغانستان د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له 1 میاشتو راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له 2 میاشتو راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې سوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکي وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډېر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي، او د دې لسو کالو په بهر کې په هرو 45 ورځو کې د 40 معتادینو درملنه پکې کېدله، او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې 6 میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمن شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده، د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوې. د مخدره توکو د ازرار په حق له خلکو ته معلومات ورکو، هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی. په کور کې تداوی کیږي ناروغان، هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړي دي هغه تعقیب، او هغه ناروغان چې یو نیم نوې راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول. نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولال دی.
له 9 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي، او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشتوالي له امله په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. د اسدآباد دوه اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې د اسدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانیو معتادینو درملنه پاتې شوې، بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان د دغه روغتون کې د دواوی له امله نشوره ګرځېدلي وو، هغه روغتون هم اوس بند دی. نو زمونږ هیله همدا ده چې د دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي، او بل د ځوانانو نه د نشې دا ګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو د برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو، د دوی هغه ذریعه شول او بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دوی شپخانې سټاف ډېر شوی، امکانات یې ډېر کړی وی، خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو، دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا د مخدره توکو استعمال بیخي زیاده مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشټواله مني. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عام روغتیا وزارت او هغه بهرنۍ مرستندوی ادارې چې پخوای د دې مرکز لګښت ورکاوه له دوی سره ژمنه کړې چې خپل مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده، او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسه سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلیدله. نو ټول مونږ له دا اطمینان راکړل دي چې په نږدې وخت کې مونږه دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه یې خبرداری ورکړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوي خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډیری مهربانۍ او مینې ته اړتیا لري، او دا مهربانۍ د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورو کومو مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې چې 40 کاله د معتادینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلی چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانانو ته مې وکتل چې دا وطن ځوانانو ته ضرورت لري، او زموږ ځوانان ټول په نشئی موادو روږ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زموږ هغه مسلکي مداخله یاد کړی چې موږ څه قسم یو موتا سره د یو موتا د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو، نو موږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې موږ ته ډېر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري، په هغه ترتیب باندې خبرو کولو شان یاد نه کې، د مداخله شان یاد نه کې، نو دغه ډېر مشکل کار دی چې ته د یو موتا سره کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړو. مریضانو ته فرض محل د هغوی د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه او د اجتماعي کارونه ته موږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ډېر ښه مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شتا تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل توره ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده. ما په هزارهاو کسان په خپل غېږ کې د بهر نه راوړي دي، تا د هغوی په خاطر مني، او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړې دي. زه طرف کې ما پیژندل، ما خو تا ته ویل چې ما تقریبا 19 کاله کار مې په دې ارزښت کړی دی، زه پیژندل په ما اعتماد کوو. کوم وخت چې زبال ته ورلم، زه به د 2، 3، 4، 5 نفرو له خوانه وپیژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د معتادینو مالوي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کوو او ما ته وراتل، او ما به هغوی پوی کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات موږ به هغوی ته تشریح کول چې موږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو، نو هغوی به بیا نور سره به ارتباطات ونیول.
ولې دوی درته د معتادینو معنوي پلار ویل؟
په دې لاره کې ما ډېرې تنګې سختې تیرې کړې دي. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي، یو مریض موږ نوی بستر کوو، هغه باندې موږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه کړي دي، د څپېړو وارونه راباندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی، تر څو چې ښه شوی دی بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو له خوا نه به ما ته اخطارونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی، ما اختار راکړل شوی دی، مګر ما زه چاته نیمه تسلیم شوی، او ما خپل مبارزه مخې ته وړله. واقعا دا ډېر سخت کار دی.
کور کې کله درته وایي چې دا وظیفه پرېږده، دا له ګواښونو او خطرونو ډک کار دی؟
ډېر زیات وخت راته د خپلو بچو له خوانه ویل شوي دي چې دا سخت کار دی، اما ما هغو ته مثبت جواب ویلی دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې باندې مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به کېده، بیا به بیرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نه امیده کول
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته موږ تداوی کول، او دوی ته به فرضیه فامیل کومک نه کوو، یا به ورته حکومت زمینه نه مساعده ولا، دوی به بیرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته اماده کول او دوباره به هم راوستل تر څو چې تداوی شي او خوشي. موږ به طبق تقسیم اوقات په میاشت کې د درېو نه تر شپږ مراتبو پورې ساحی ته تلو. او پار دفعه به موږ سل کسان یا د سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی. په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پېښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلی ګریوان چې زه وینم ما ته اوس هم جړه راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جړلې مې دي. خلاص په جړه مې راوسې دي مرکز ته. خلاص هغې ځوانۍ ته چې مې کتلې دي، د هغې نیرو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوي شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسې د باندې وتلي یاست، ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسې مخ شوي یاست چې هلته دې واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات په کارتینو ساحه کې موږ لاړو. هلته یو کور و چې دغه معتادین راټولېدل او دلته به استفاده کوله. موږ د مخدره موادو د کارکوونکو سره یو ځای موږ لاړو. هلته په موږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست و، درې مرمۍ ثابت و که زما په موټر باندې، او د خدای فضل موږ یې خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسې د نشې مادو برخه کې کار وکړو، څه دې ځینې زده کړي؟
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم، د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم، د هغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري، د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې موږ لوستلي دي.
کله داسې سوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي، یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم، اوس جوړ سوی یم، داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې، دغه سیامک موږ په سنټر کې بستر کو، دغه به دغه د چیر د سکولو ګلاسونه به ماتول او خپل ځان به په واهو زخمي کوو. به چا سره خبرې نه کولې، ډوډۍ نه خوړل. نو په دغه شپه باندې زه نو کړی وم، خدای شته زه هم ډېر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي، دا خو مسؤلیت لري، دا مړ شي خپل ځان وهي. دا ما راویست او د مختلفو لارو نه او که دا کینو خبرې مې اوس شروع کړې. هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو، مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کړو او هغه ویده شو، خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولیده، په جاده میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولی و. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جګ کړم، خپل د بچو عکسونه راوښودل چې دا مې زامن دي. نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه نه بچي و. زما نه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
له معتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر زوروي؟
د معتادینو سره مخکې د تداوی مسله چې ورته وایي چې زموږ ساحه کې وظیفه ده، دا ډیره سخت کار دی چې ته څنګه یو معتاد سره کینی او هغه همدلکی خپل ځان سره او هغه تداوی ته ودرکه چې هغه په خپله تبه مندې راشي او درته ووایي چې زه تداوی لازم چې کافي تجربه ونه لري او هغه مسلکي مهارتونه برخوردار نه وي، نو دا کار ډیر مشکل دی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چې نشکه و د لیونتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمود ګل سمیم خبرې واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي د استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي، که هغه پوډر دي، که هغه تریاک دي، که هغه چرسر مخدره مواد دي، هغه د ډوپامین سطح چې کوي د دغو سطح سي لوړه سي په بدن کې، په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنګونه کوي، رفتار یې تغیر کوي، یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې چې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزن دي. اته بعض اوقات تسپیکی کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره را رابطه جنسی لري الکه هغه مشکل دي د په ذهن کې دي د په فکر کې مریض خبري اوري وای لما سره پلانکی خبري کوي حتی مړي خي وای لما سره هغه غږی دي خبري اورم پسترګو باندې باز شان ویني باز خلک ویني پسترګو باندې خبري ورسره کوي هغه پلانکی دغه ده دا هم د سایکوز هم د اراز ولایم شي و مریض ته پیدا کی
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده تننګرهار ولایت د درای نورول سوالي اوسیدونکو خالد د خوونځي ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خموتات سو خالد چې څه د فاصله څلورو کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشې مخکې یې ورونو نازاوه او د دوکان واک ورسره و خو کله چې معتاد سو کورنۍ یې باور نه ورباندې کاوه دا چې خالد ولې او څنګه معتاد سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
موږ دوکان لرو ننګرهار کې یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړولو وي دا یو لوګي چرس وسکه دغه یو لګیا ما وسکوس یعنی دا یو لګی نشه خلاص نو چې موزه یعنی دی خو مار کړم کنه بیا چې دا چر سو هغه د زنه شکولم نه بیا ما شیشه شروع کو دا سلور نیم کال مخ زغه وخت کې ول اسکلن و من کورنۍ می خبر نه و یعنی د څه وخت راغی چې زیر سخ جوبل کړم کنه رنگ می خراب شو بدن می اوبو شو پلار ما دې ست چې نشه کې ما قسم ورته خړ ما یو نشم نکو بیا پلار خبر شو چې خبر شې دانه شهید نه پیسې راکولې نه کور کې دونه احمد راکو خبر وته د څه شلم چې لکه پردې سړې راشي کور کې کینی د څه بدن می خوله دا بدن خراته ول کی خراب کو دویم د خپلوانو ته فامیل ته ټول ته به تبار شو د څه وخت راغله چې مال 10 روپۍ غوښتل 40 روپۍ نه دی راکړي نشه نه مخ کې د بار مخ خسرو جوړو چې ان کورونه خپل ما ته په زور پیسې راکو ما نه وسل ما ته زور باندې دکان ته کینول ما زنه کوم دکان یعنی چې ما نه شه شروع کو دکان هم لاړو لاړو پیسې هم لاړو ورونم لاړو پلارم لاړو مورم لاړو نور اجازه ما ته بند کو ته دکان ته نور نزی د څه حالات راغله چې زپور کې نه سم خمارم پیسې نه وي ما خپل مور ته ویل پیسې راکا هغه ما ته ول ما سره پیسې نشته شیشه مې مات کو ما ته پیسې راکړې دا واخله لاشه یو کړه ته ما خپل هغه کار نه وکړه موټر سایکل غلا شوی ول دی دا موټر سایکل د کور نه ایستله تاوان روان راغی تاوانم ورکو شپیته زره درنی ما شکایت نیم تیر کو ما خپل اتم سنف کې مکتب ما پری خو دو دیم خبر از ما هم سنفیانو زما دیوالانو تر زامنو ټولو سوپ ډاکټران دی سوپ خبر اعلان دی سوپ هندستان کې درسونه وای زه خپل ځان ته ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې خا تم دغه سره وی ته دا ولې دا څه کار دی وکړو کچیر زما نشنه کړه جون به داسې جوړوې لکه بلا
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې یو پولیس تروي جیبونه یې پلټي چې لېو جیب څخه نه آشنا شان را باسي لدی سره سم پولیس په کار کې یا سلطان لزان سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې د سلطان په جیب کې څه و اصل کې سات سده او رسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دا سردار خو مې وهلی څه شو
سلام علیکم سلطانه
وعلیکم سلام سردار تی
او زیم بل څوک ستا د شپېلګي په مانا پوهېږي
دومره پنډه بړستنه دې اغوستې ده چې مېخې پېژندل کېږي نه
ته اوس دا خبرې پرېږده ژر بوری راکه داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني
څو بوړۍ درکم
پنځه بوړۍ راکه د شفاخانې نور معتادین هم غواړي
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم
نه هیڅوک خبر نه دي
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم کومه کوي
دا پوښتنه یې څو وار رانه کړې ده خو زه نه ورته وایم.
ګوره څوک خبر نه شي که خبر شول په لوی جنجال به اخته شو.
یاره رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشیي مواد ورته راوړئ.
دمهمډارېږه ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي خو موږ به تبا کې اوس لا ښه یو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي هغه په لښتیو کې د ژوند ډېر شو.
ما څه هېر شو هغه هېر شو اوس خو ښه یو دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده ژر بوډۍ راکړه.
ته اول پیسې راکړه بیا به زه بوډۍ درکړم.
دا دې پیسې در واخله.
نه دې ته هم بوډۍ در واخله.
الله کو درګه چیرې زی
مندان هم شفاخانه ته زم.
کوم شفاخانه ته زی؟
امندان معتادینو نه علاج شفاخانه ته زم.
په شفاخانه کې څه کې؟
مندان هم اصل کې څه نه زیدان چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همده ته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم اوس راغلم شفاخانه ته زم.
بستری ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره نشته قومندان صاحب کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه زه دې جیبونه تلاشي کړم. ته ودرېږه دا بل جیب دې هم وګورم. دا چیرې؟ ها ها د شفاخانه ته د هیروینو پوړې وړې.
قومندان صاحب دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشې کوي نشوي مواد ته ورته راوړې. ته هېڅ شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب دا ظلمې خوشې که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړه ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب زه بې ګناه یم ما خوشې که.
چپ شه خاینه د نشې موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بې ګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشې مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو اوضیې ته ځو.
قومندان صاحب زه پول چاغولولی وم بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه. درځه مخکې شه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.